په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه درورو خبرونه له ملیحه حمیدزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. پاکوټا کې نننې 14 سوادل سرتیری وژلې دي او 25 نور یې ژوبل کړي دي. پاکستان وایي د هند لپټان کوټ حمله سره په تړاو د جیش محمد وسوالې ډلې ځینې مشکوک کسان د ابتدایي تحقیقاتو لپاره نیولې دي او ایران وایي لس نیول شوي امریکایي ملاحان یې خوشې کړي دي. تفصیل: نن سهار د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د هغوی د پولیس محافظینو لګاړو سره سیرمه چاودنه شوې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 43 پولیس والا او یو د ملیشا ځواک سرتېری دي. په پیښه کې د وختي مرګ ژوبلې په اړه د کوټه د سیویل هسپتال مشر ډاکټر عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل پولیس ویلی دا یو ځانمرګ برید و او هدف یې پولیس والاو. تحریک طالبان پاکستان خراسانی ډلې د برید ذمواري منلې ده. بلخو افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې له پاکستاني کونسلګرۍ سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته دوه وسلوال وژلي دي. د کورنو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي ویلي چې دغه وسلوال په یو خالي کور کې پټ وو. تر دې مخکې یو ځانمرګي برید کوونکي ځان الوزولی و. د کورنو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ویلي چې له وسلوالو سره په نښته کې اووه افغان سرتېري وژل شوي دي او اووه نور ژوبل دي. دغه نښتې تر څلور ساعته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت والي ویاند ویلي دي چې په پیښه کې درې ولسي وګړي ژوبل هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان و خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان نه څه غوښتنه شوې. د سې شنبې په ورځ پارلمان بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد څلور دېرش هیوادونو ائتلاف غړي دی خو پاکستان به سعودي عرب یا بل کوم هیواد ته خپل پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز ویل د سعودي عرب او ایران په معامله د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سي غونډه به د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه کېږي. په دې غونډه کې به پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ کړکېچ د هواري لپاره خپل تجویزونه ورکوي. پاکستان وایي د هند د پټانکوټ په پوځي اډه برید سره په تړاو د جیش محمد وسوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولې دي. د پاکستان سرکاري ټی وی وایي چې د هند د پوځي اډه برید په اړه نور تحقیقات روان دي او یوه تحقیقاتي ډله په دې لړ کې هند ته په لیږلو هم غور روان دي. سرکاري ټی وی زیاتوي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفتر به لټول او تړل کیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. د نوې پورز مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هوارې دي شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي.
دوی لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربه امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي.
نوموړي وویل چې که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت ور بدل کړل شي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی.
And now ISIL pose a direct threat to our people القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب یعنی اسلام استازیتوب کوي. اوباما ویل چې د امریکا بهرنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هیواد اسلامي انقلاب ساتونکو یې لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي. دغه سمندري عمله ایراني اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوې وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خپور شوي بیان کې ویلي دي چې تر بخښنې غوښتو وروسته دغه کسان د خلیج نړیوالو اوبو کې پرېښودل شو. د بیان له مخې بیړۍ چلوونکي لس کسان چې نهه نارینه او یوه پکې ښځه وه له هغې وروسته خوشي شول چې کله ورته جوته شوه هغوی له کسته ایراني غاړې ته نه ورننوتې. د ساتونکي بحري ځواک مشر ریئر اډمیرل علي فداوي مخکې ویلي چې ایراني اوبو ته د امریکایي بیړۍ چلوونکو ننوتل په نویګیشن نظام کې د تکنیکي ستونزې له امله شوی. او د ترکیې د دوغان نومي خبري اجانس وایي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت و سوالي ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي دي. د نننۍ رپورټ تر مخه د بحیرې روم د انطالیا ښار پولیسو له هغه ځایه چې دغه کسان پکې میشت وو د لټون په وخت دستاویزونه او سیډي ګانې هم ترلاسه کړي دي. دغه مشکوک کسان په مبینه توګه د اسلامي دولت و سوالي ډلې سره په رابطه کې وو او له ډلې سره یې لاجسټیکي مرسته کوله. په انطالیا کې د روس کونسلیټ جنرل پخلی کړی چې درې روسي کسان نیول شوي دي او زیاته کړه چې د هغوی د ګرفتارۍ حق لورته وضاحت ورکول کیږي. لو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبا یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ پنځه پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ لس پیسې. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ اویا پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم پاتویش روپۍ پنځوس پیسې پاتویش روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ لس پیسې او پاتویش روپۍ څلوېښت پیسې. افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور کې وریځې خورې وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم و زیات نه زیات نولس، بنو کې څلور او اتلس، او په کوئټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان په مرکز کوټه کې شوی په نننی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دیارلس پولیس سرتیري وژل شوی دي. یو ولسی وګړی چې په دغه پیښه کې ټپي شوی وای
تر دا جام چې دا واو چې دا لمبا ستروب سو بس بیا په ځان نه خبر سوی زما وژخ درد ډیر کې بس تر تر لږه دی لږه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس غړي غونډې ته په خپلې ورستۍ کلنې وینا کې وویل چې داعش او القاعده امریکا او د هغې ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او باید د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې جاري وساتل شي.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people and destabilize our allies.
او پاکستان ویلی چې خپل ځمکني ځواکونه سعودي عرب ته نه لیږي. د چارې اوښدونکو د حکومت دغه اقدام ستایي او وایي چې پاکستان باید د سعودي او ایران په کړکیچ کې ځان ښکیل نه کړي.
دا یو خطر افته قدم دی ځکه چې د مډل ایسټ پرابلم داسې دی چې هغې ته که پاکستان ورننوځي نو هغې نه بیا راوتل به ورته ګران وي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث خپرونه هم په ژوندۍ بڼه اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنه موجود بلوچستان په کوټه کې په 14 کې سوال لسمنيتي سرتيري وجل شوی او تر شلو زیات نور کسان جوبل شوی دي چې په کې اکثریت ولسی وګړي دي. حکومتي چارواکي د لمړنۍ او پلټنو پر اساس د برید ځانمرګي یادوي. د برید مسولیت پاکستان او طالبانو قبول کړی دی. خدای نور ناصر له کوټه تفصیل راکوي.
د کوټې په سټیلایټ ټاون سیمه کې د جمعرات په سهار په یوه چاودنه کې څوارلس امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 کسان نور ژوبل سوي دي. تر دې چاودنې وروسته یې ټول مړي او ټپیان د کوټې سیول روغتون ته راوړه چې هم هلته په دغه چاودنه کې یوه ټپي تنه د سترګو لیدلی حال مشال راډیو ته داسې ورکړ.
محمود خان: زه د کوره را روان وم، بس راغلم چې دلته د پارک ته راورسم. تر دا جام چې را واوښېدلم بس تروپ شو، بس بیا په ځان نه یم خبر سوی. بس چې رخشه مې هلته سیټ ته ودرېدل، بس هغه ته په سیټ کې بې هوښه وم، چې رخشه واسومه بس دلته دماکه سوی وم. زما وژغ درد ډېر کوي، بس هلته لګېدلی دل.
د بلوچستان صوبې پخوانی د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل، له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې همدا ځانمرګ برید او هدف یې پولیس سرتیری و.
14 معصوم جانې جو هې و لی هې.
په دې برید کې 14 کسان وژل سوي چې دیارلس د پولیسو او یو د ملیشا ځواکونو سرتیری دی. زه دا وایم چې د وژل سویو سرتیرو وینې به هسې نه ځي او بلوچستان به که خدای کول د سولې کور جوړوه او د دې لپاره به له یوې قربانۍ څخه هم ډډه نه کوو. د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشنز سید امتیاز شاه تر دې وروسته د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې دا برید ځانمرګی و او هدف یې پولیس سرتیری و. بلې خواته د کوټې د سنډیمن روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال راډیو ته وویل، تر چاودنې وروسته یې یاد روغتون ته 15 ټپیان او 14 مړي راوړي چې په خبره یې په ټپیانو کې د اکثرو حالت ښه دی.
15 کسان یې راوړي دي، وو ډېر سیریس وو، چونکی آل ای ډي زموږ انتهایي شعبه نگهداش جرایم آل ای ډي
د کوټې په سټیلایټ ټاون سیمه کې دا ځانمرګ برید په داسې وخت کې سوی چې د پولیسو سرتیری د پولیو کارکوونکو له یوې ډلې سره د محافظانو په حیث ملګری و چې تر دې برید سمدستي وروسته په کوټه ښار کې د پولیو ناروغي ضد کمپاین د څه وخت لپاره وځنډول سو خو وروسته بیرته پایل سو. محمد خراسانی چې ځان د پاکستاني وسلوالو طالبانو ویاند بولي، رسنیو ته په یوه برېښنالیک کې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن سهار بیا په جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه په یوه دولتي میلمستون شوي ځانمرګي برید په نتیجه کې 8 تنه دولتي سرتیری وژل شوي او یو شمېر نور سرتیری او همداراز ولسی وګړي ژوبل شوي دي. جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پاکستان قونسلګرۍ ته څیرمه یو تن ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړې وه او 2 تنه نورې د سپکو او درنو وسلو سره د پاکستان قونسلګرۍ تر څنګ سرکاري میلمستون ته ځان رسولی و چې د 2 ساعتونو مقاومت وروسته یې له منځه یوړل. د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې 3 تنه ځانمرګي او 8 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي.
غوښتل چې زموږ د یو میلمستون چې د دولتي میلمستونو هغه باندې برید وکړي او یو موټر بم چې تقریبا د دې میلمستون او د پاکستان د کنسلګری څخه 500 متره لیرې وو، سهار 9 بجو باندې انفجار وکړ چې په هغه انفجار کې زموږ 3 نفره ملي پولیس شهیدان شوي دي. جامن د دوی 3 نفره هم ځانمرګي وه هم وسلوال وه. دا درې سره لمنځه تللی دي او زموږ امنیتي ځواکونه 1 نفره شهیدان شوي دي او زموږ 1 نفره زخمیان دي، په دې کې 3 نفره ملکي نفر هم زخمیان شوي دي.
جنرال شیرزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بریدګرو هدف سو او یادا چې د پاکستان د قونسلګرۍ مامورینو ته زیان رسیدلې او کسنګه وویل،
د پاکستان قونسلګرۍ ته هیڅ صدمه نه رسیدلې او دا زموږ یو دولتي میلمستون چې په دینه نه وتیلو بل اخره ممکن هدف دا و چې د پاکستان قونسلګری ته ورسي هغه تم څه صدمه ورسي. خو لله الحمد موږ هم نتیز وکونه په ډیره میړانه او همت د پاکستان قونسلګری ټول کارکونکو ټول مامورین ژغورل دي، هغه ته هیڅ نو صدمه نه رسیدلې.
د دغه برید مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش او همداراز القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو نوموړي زیاته کړې چې داعش به هم د اسامه بن لادن په څیر له یو انجام سره مخامخ شي. اوباما دا څرګندونې نن د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته په خپله ورستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا پر مهال وویل په نړۍ کې چې هر یوه غټه پیښه رامنځته کیږي نو خلک چین یا روسیې ته د لارښودانو په حیث نه ګوري بلکې دوی پر موږ یعنی امریکا غږ کوي. اوباما په خپله وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربیره پر یو شمېر نورو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې. د ولسمشر اوباما د څرګندونو لنډ تفصیل له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه وویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي. القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نورو انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډېر لوی زیان رسولی سي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي. نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي. زموږ بهرنۍ تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور ګوري. نوموړي زیاته کړه چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربېره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې وایي هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړه چې تر 30 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راچته شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې که څه هم پاکستان د سعودي لخوا د جوړ کړل شوي دفاعي ائتلاف غړی دی، خو خپل ځمکني ځواکونه به سعودي عرب ته ونه لیږي او نه هم سعودي په دغه لړ کې له پاکستانه کومه غوښتنه کړې ده. د نوموړي په وینا د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره پاکستان خپلې هڅې جاری ساتلې دي. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه ته د سرتاج عزیز د وینا نور حال له اسلام آباد د رابعې اکرم خان پر رپورټ کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی د 30 رکنی اتحاد برخه ده، خو پاکستان به سعودي عرب یا یو بل ملک ته خپل ځمکني پوځ نه لیږي. سرتاج عزیز د قومي اسمبلۍ خارجه امور کمیټې ته وویل چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکي کومک او د معلوماتو تبادله به کیږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکېچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د خارجه چارو مشیر وویل چې د سعودي عرب او ایران په معاملې د اسلامي ملکونو د OIC غونډه به په 14 جنوري کیږي او پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکېچ کمولو لپاره خپل تجهیزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بلخوا د قومي اسمبلۍ د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري مطبوعاتو ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکېچ د هوارولو لپاره کوششونه روان دي. اویس احمد خان لغاري په وینا چې د وزیر اعظم د مشیر لخوا د غونډې په اړه ورکړی شوي بریفینګ نه دوی مطمئن دي. بلخوا د دې غونډې نه پس پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توصیق کوي چې د سعودي عرب علاقایي سلمیت په صورت کې به سخت ردی عمل ښایي. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د هلو سلو په اړه په راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي. د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې دا د پاکستان له اړخه یو ښه قدم اوچت کړی شوی دی.
دا یو ښه طرفته قدم دی، ځکه چې داسې اوس ښکاري چې تر اوسه پورې پاکستان چې به کوم بلایندلی بعض ملکونو طرف ته جوکا وو، هغه اوس یو ریشنل ری تھنکینګ د وجې نه په هغه کې لږ فرق را روان دی. د مډل ایسټ پرابلم داسې دی دی چې هغه ته پاکستان ورنه نوځي او د پارټۍ سره شي نو هغه نه بیا راوتل به ورته ګران وي. دوی ته اوس خلک وایي چې دا د عرب او د فارس یو زړه مسله ده.
یاد دي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د شامل دولس صنعتي زونونو لپاره په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې ځایونه یا سیمې چې دغه منصوبې د غربي لار برخې دي مختص کړي دي. د حکومت په وینا له دغو زونونو څخه اوه په خیبر پختونخوا او باقی پاتې پنځه یې په بلوچستان کې دي. بلخوا حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي چې تر هغې چې حکومت پر دغو منصوبو عملي کار نوي پیل کړي دغه تشې تورې خبرې د دوی لپاره د منلو یا د تسلۍ وړ نه دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکړي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا لخوا کم وو ممکنه زیان په نخښه کړی شوی دی. په هغه کې مانسهره کې ماربل اینڈ گرینائټ انډستریل سټیټ په M1 کرنل شیرخان انټرچینج انډستریل سټیټ د هتار انډستریل سټیټ غزونه غازی هتار ایولسم کې انډستریل سټیټ ڈی آئی خان انډستریل سټیټ د کوهات او کارک په پوله انډستریل سټیټ او په بنو کې انډستریل او اقتصادي زون شامل دي. په بیان کې زیاته کړی شوی دا چې د بلوچستان لخوا چې کم پنځه ممکنه زایونه خو شوی دی په هغه کې تربت انډستریل اینڈ ٹریڈنگ سٹیٹ انډستریل سٹیٹ خوزدار د کوټس رنز دی دشت انډستریل سٹیٹ زونز بلوچستان انډستریل سٹیٹ او قلعه سیف الله جوب او لورالای ترمنځ یو صنعتي زون شامل دی. بلخوا د عوامي نشتل ګوند ترجمان زاید خان وایي چې د حکومت لخوا اقتصادي زونونه اعلانول یو ښه ګام دی خو تر هغه وخت به مطمئن نشي چې ترڅو پرې حکومت کار شروع نکړي.
موږ وتا غو رزم وایي چې تاسو چې سی آی میټینګ په دې راغواړې په کار دی چې وسم دې ریکوزیشن وکړي چې
د ذکر دا چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال تیره اونۍ د پېښور دورې پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې په لومړۍ مرحله کې به د سړکونو او بجلی منصوبې سرته رسولی شي او تر دې دمه د صنعتي زونونو لپاره د ځایونو انتخاب نه دی کړی شوی او د دې زونونو انتخاب به د څلور واڼو صوبو سره د مشورې وروستو کولی شي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر حافظ حمدالله وایي
مکمل کیږي لیکن مرصدا معلومه ده چې شرکی روډ د تکمیل وخت روان دي او د بلوچستان او د ډیر اسماعیل خان په حواله چې کوم خبر پښتونخوا مغربي روډ کې هلته یو قسم کار هم نشته. دویم خبره دا ده چې صنعتي زون په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جوړي لیکن سوال دا دی چې صنعتي زون هلته جوړ شي چیری کوریډور یا دا کوریډور مغربي روډ کې شرکی دي تر اوسه پورې دا خبره سپین نه ده.
د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل سینیټر اقبال ظفر جګړه د تیر اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویلی وو چې د سیاسي ګوندونو اندېښنې په خپل ځای خو حکومت په غربي سړک کار پیل کړی دی.
مغرب روډ هغه چې تا کړی دا او هغه کې صرف مسنګ لینک د 600 میل هغه کار هم شروع شوی دا خو تقریبا وایي چې فلینګ هم کمپلیټ شو دا خو دا هغه دغه نه ورکول کیږي لکه دا خلک یې اکسپټ کوي چې دا رښتیا دي که دروغ دي.
یاد دی وی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې واردېدای شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې منګل اندېښنه وښوده چې که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت واوړي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواره یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې له کبله یې د بلوچستان راتلونکي تیاره کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابیلې اندېښنې او پوښتنې یې زیږولې دي. دی وایي لومړۍ مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د شپږ څلوېښت اربه امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې له ګوادر او بلوچستان دا لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې دا لار جوړه شي او کار پیل کړي، نو له دې پیدا کېدونکې ګټه، که د ګوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي، یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟ دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکوونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي، نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهره بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسېدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل وویل، وار له مخه د ګوادر اوسېدونکي او کب نیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي، او د ګوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کېږي. دی وایي، د ګوادر ښار اوسېدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوي دي. د دې معنی دا ده چې د ګوادر ښار له اوسېدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د ګوادر پر پوله شاوخوا 156 امنیتي پوستې جوړول کېږي، او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کېږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بیلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسېدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیګ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تېر کال د مې پر 28 په شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو پر موضوع د سینټ د پاکستان د سینټ د یوې کمیټې په پرونی غونډه کې یو وار بیا ویل شوي چې قبایلي سیمې دې یا خو په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او یا هم د یوې بلې صوبې درجه دې ورته ورکړل شي. دا چې پر دغه وړاندیزونو د چارو پوهان څه وایي، له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې به واورو.
اسلام آباد کې د نهې په مازیګر د چیرمن میارا زارابانی په مشرۍ کې د ټول سینټ د سینیټرانو په غونډه کې د وکیلانو، پخوانی ججانو او دو سینیټرانو لخوا د فاټه د آئینی حیثیت بدلون په اړه تجویزونه وړاندې کړی شول. په دې موقع سینیټر میارا زارابانی وی چې په فاټه کې آئین آرټیکل 224 یو ظالم او جابر شک دی. د غرنګ پخوانی جج میا اجمل اویل چې په فوري توګه دی په قبیلی سیمو کې ایف سی آر ختم کړی شي، نو لامل به ډېرې ستونزې هوارې شي. غونډې دوران د سفران پخوانی سیکرټري حبیب الله خټک وی چې باید په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتی ټول ټاکنې اعلان شي او تر دا هغه وخته پورې دی یو کونسل جوړ کړی شي. خو له دې وروسته د ټولو سینیټرانو او نورو ګډونوالو له تجویزونو پس د سینټ چیرمین میار زرابانی په سفارشاتو کې وویل چې باید حکومت دی یا فاټا ځان له صوبه جوړ کړي او یا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې غړي او د فاټا نه سینیټر سجاد توري نه وپوښتل، نو هغه اوی
دوه تجویز راغله چې یا د کی پی کی کې شامل کی یا د ځان د صوبه جوړ کی. خو موږ خپل سوچ دا ده چې فاټا ځان د صوبه جوړول لپاره ډیر زیات مهنت به لګیږي او ډیر زیات لنګتي بارډرز دی. نو موږ خپل دا سوچ دی چې دا کی پی کی سره کا شامل شي یا پروینشل ټرایبل ایریا د جوړ شي، نو دا به ډیر خي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبیلی چارو تجزیه کار او پخوانی د فاټا لپاره د میډیا ډایرکټر جنرال شاه زمان نو پختل، نو هغه وی چې فاټا د ټول پاکستان نه شاته پاتې سیمه ده، باید چې لومړی حکومت د دې لپاره یو معاشي پیکج اعلان کړي.
پاټا په خیبر پختونخوا کې زمشي، چونکی دا یو بیکورډ ایریا ده، نو لکه څرنګه چې د بلوچستان لپاره سپیشل حقوق او سپیشل پیکیجز جوړ شوي دي او جوړیږي، دغه شان سپیشل پیکیجز به دوی لم پکاري. ښه طریقه دا ده چې دوی څه چې کومه د رستو پاتې کېدو سزا ملو شوې چې دا ورته د ترقۍ په صورت کې ملو شي.
یاد دي چې د دې پترس کې د هزارې نه د قومي اسمبلۍ غړي او د مذهبي چارو وفاقی وزیر سردار محمد یوسف لرسنو سره خبر کې ویلي دي چې د فاټا لپاره حکومتي اصلاحاتي کمیټې د فاټا د صوبې جوړولو سفارښت کوي، نو لومړی به هزارې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکوي. او د په وینا چې دې لړکې به دوی نن د شورو په ورځ د هزارې د سینیټرانو او د قومي اسمبلۍ د غړو په ملګرتیا د یادې کمیټې سره لیده کاته کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو دتا سو گی پا پی خور کے دا مازیگر سلورنی میں بجے کی دن کی دی دا ملیہ امیر زادانا دا خبرونو لنڈی سورو
نن سهار د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو ډلو کارکونکو او د هغوی د پولیس محافظینو له ګاډو سره سیرمه چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره پکې 14 سرتېري وژل شوي دي او 25 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې پولیس والا و. تحریک طالبان پاکستان خراساني ډلې د برید ذمهواري منلې ده. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په جلال آباد کې د پاکستاني کونسل کرای سره نږدې تر ځانمرګي برید وروسته درې وسلوال وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له وسلوالو سره په نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان به خپل فوج سعودي عرب ته نه لیږي او نه په دې اړه له پاکستان نه څه غوښتنه شوې ده. دا خبره نوموړي د سه شنبې په ورځ د پارلمان د بارنو چارو کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وکړه. پاکستان وایي د هند د پټانکوټ فوجي اډې برید سره په تړاو د جیش محمد وسلوالې ډلې ځینې مشکوک کسان یې د ابتدایي تحقیقاتو په غرض نیولي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د هند د فوجي اډې برید په اړه نور تحقیقات هم روان دي او یو تحقیقاتي ډله په دې لړکې هند ته په لیږلو هم پر روان دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت دی بلوچستان ته وسپارل شي. د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس کډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنې وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دي. د ایران سرکاري ټي وي خبر ورکوي چې د هواد اسلامي انقلاب ساتونکو یې لس نیول شوي امریکایان خوشي کړي دي. دغه سمندري عمله ایران یې اوبو ته د ورننوتو په سر نیول شوی وه. انقلاب ساتونکو نن په ټي وي خوشي بیان کې ویلي چې تر بخښنې غوښتو وروسته دغه کسان د خلیج نړیوال اوبو کې پرېښودل شو. او د ترکیې دوغان نومي خبري اژانس وایي امنیتي ادارو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره په تړاو درې مشکوک روسي وګړي نیولي.
ملیحی امیر زاده باورید الله اوس اوریدونکو مایک ورکوم خپل بل همکار عبدالحی کاکړتا چې د مشال ترنا لاندې بحث پرونه راته وړاندې کی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کانګرس غټې غونډې او ملت وینا کړې چې پکې د نړۍ پر سیاست د امریکا پر رول داعش او القاعده په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي ویلي داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پېښوي، خو د امریکا ژمنتیا په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر سو ترګرو څخه درس واخلي او انجام به د اوسامه بن لادن په څیر وي. په دې وینا کې قسم ښاغلي اوباما افغانستان او پاکستان په اړه په ځانګړې توګه خبرې نکړې، البته د دواړو هیوادونو یادونه یو ځای وکړه. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان هغه سي یادونه ولې و نسوه لکه په پخوانی ویناو کې چې به کېدله. داسې ولی آیا داعش پاکستان افغانستان ته ګواښ دی او که داسې وي نو دغه دواړه هیوادونه له امریکا سره په ګډه څه کولای سي؟ د مشال تر رڼا لاندې بحث کې دا پوښتنې څېړو. د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نذیر او په کابل کې میشت د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي مو میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم. مننه ډېره حکمت اعظمي صاحب. پایل به له تاسو څخه وکړو، بلکې په تر دې له مخه چې پایل وکړو اول به د باراک اوباما وینا ته ورسو چې هغه په دې اړه باندې چې د داعش په اړه د څه ویلې دي، خو دا وخت را سره سید نذیر صاحب هم د ټلیفون په لاین سوی دی. بریګیډیر صاحب تاسو هرکلی وایم.
ډیره شکریہ ډیره مننه او ټول اوریدونکو ته سلامونه
خوشاله سه بریګیډیر صاحب حکمت اعظمی صاحب له کابل را سره دی د سیړونکو د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز سرکار کوي تاسو دواړه ک پلان وو سي د باراک اوباما د انټرویو یو برخه به درته واورو د باراک اوباما په دی خپل وینا کې څه ویل دي دا ژغ یو ژغ دی د باراک اوباما هغه به درته اورو ورسته چې هغه دلته ستا خو بهرحال هغه ته به راځو حکمت اعظمی صاحب اوله خبره دا چې تاسو به دا بحث اوریدلې وي په دې بحث کې تاسو څنګه ښکاره سوه سوري دا وینا بخښنه غواړم په دې وینا کې تاسو څنګه ښکاره سوه چې د افغانستان هغه سی یادونه وسوله که پخوا به کېدله
ډېره مننه کاکړ صاحب نه کچیر 2015 کال وینا د باراک اوباما واورو همدغه سي کله چې سټیټ یونین وینا کول په هغه کې د 15 ځله افغانستان ذکر وکړي او په هغه کې زیات فوکس یې پر دی و چې موږ په افغانستان کې خپل جنگ خلاص کړي او جنگي ماموریت مو خلاص او عسكر مو بیرته کور ته راغورځي دي فقط یو ډېر کوچنی ټیم چې هغه د امریکا سفارت لپاره به امنیت ساتي په افغانستان کې ساتو او نور بیرته ټول راولو مګر په 2014 کې فقط د افغانستان یو ځلی وو یې لنډو می واخیستې واغې هم د پداسې وخت کې ویل چې مثلا پاکستان یې یاد کړي سنټرل امریکا یاد کړه او نور سیمې چې کوم میډل ایست منځنۍ ختیځ یاد کړي چیرې چې حالت خراب دي نو د پداغه سي د توقي افغانستان یا د ونړي رقم او د لکه څنګه چې تقاضا ځنې کېدل چون چې د داخلي وینا د او په افغانستان کې جنگم تیر کال د ویلي و چې به جنگ خلاص شي په افغانستان کې مګر د په افغانستان پر جنگ او په افغانستان کې د دوی پر حضور باندې هیڅ بحث ونه کوي او دا سټېټمنټ پر ډومېسټک پالیسیز باندې وو اگر باوجود د دې چې پر ډومېسټک پالیسیز باندې وو مګر یو بل ډېر مهم شی دا دی چې د مثلا ډېر د خپل سټېټمنټ د خپل وینا په فیوچر اورینټډ یعنی راتلونکي باندې مستقبل باندې ډېر فوکس کړو نو افغانستان د دې د پالیسی د فارم پالیسی یو مهم د غږ باید وو باید وای مګر دا څه
شکه حکمت اعظمی صاحب تر دې لمخه چې بریګیډیر نظیر صاحب ته ورسو دا تاسو کوم یادونه وکړئ چې د افغانستان او پاکستان په کوم انداز یادونه وسوه دا بخپله له باراک اوباما څخه واورو چې د پدې وینا کې څه وویل
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people
القاعده او داعش دوار زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي ځکه په نننی نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نور انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډیر لوی زیان رسولای شي دوی د انټرنیټ للارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهر جن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي
تاسو باراک اوباما واوریدلې چې د پاکستان او افغانستان یادونه وکړه د داعش چې کمی خبرې کولې بریګیډیر نظیر صاحب تاسو باراک اوباما واوریدې ماته د تکرارولو ضرورت نشته چې په کوم انداز باندې د پاکستان یادونه سوي ده تاسو خپل له دې ځخه څه اخیستنه کوي تاسو تجزیه څه ده
تاسو پورې چې د باراک اوباما د پاکستان او افغانستان د سیمې باراک یو به د تاسو تنظیمونو چې یو القاعده دی او بل طرف ته داعش دی نو د دوی د یو قسم لا دوی د یو ترټ په شکل کې پیش کړل چې دا اوسم ترټ دی دا مستقل دپاره دا هم یو خبره ده لیکن دویم طرف ته چې وګوري نو په افغانستان کې هم ټیک ده چې القاعده وړاندې نه موجود وو او دې تصویر امریکاني تقریبا 14 کاله په دې سیمه کې وجنګېدل لیکن دا فرق ختم نه شو اوس دا د اوباما چې خپل فوجونه ایستلي دي اوس هم ورته مغه نمونه ترې شوی مغه نمونه یو خطر او ته وایي دویم طرف ته داعش ته چې هغه دي کې په عراق کې په شام کې چې کله د امریکای مداخله ته شو او هغه سره به دا فرق پیدا شو دا وی په تناو کې نو مطلب دا چې دا پیداوار چې کوم دی او دا فرق نو ختمې ده له دې وجود فایمه ده او وسمه غترې په حسابون دا یو دنیا ته یو داسې خطر هغه وړاندې کو او چیرې کمزوري ملکونه چې کم دي دې کې به دا نور مهم اړېږي کاغذ افریقي کاغذ مشرق وسطا دی او کاغذ ایشیا دی ہم دی پختن تقریب کے بدی سے کڑکڑے گئی چہرا دا حبادون چکم دی او دا سفر طاقتون چکم دی معلومی کی داسی چاہوی سارا دا سی ترک دا جواب نشتا دی یو کنونشنلی او روایتی جنگ کو اگوی کولشی لیکن غیر روایتی جنگ دلوی لوی طاقتون دا پارم یو مشکل خبر دا او دا غیر دا پارا چی طول دنیا کی یو قسم دا اتفاق دی پیدا شوی آغا ترک دا قطمون دا دی چاہی لسو خوابر کبی او سو کے بندگی اور نو ڈبل اسٹینڈرڈ کے افسوس دہا کئی ریجیم چینج دفاع
سمد بریگیڈیئر صاحب ڈیر مننا باراک اوباما پخپل خارجہ پالیسی کی دا داعش دا ځای یا پراتلون کی لکه څنګه چې حکمت اعظم سے بولے چې په مستقبل کی پاندی خبری وکی راسی چورتا غوښو چې په خارجہ پالیسی کی دا امریکا د ځای ته څومره اهمیت ورکړل شوی دی
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي خو دا پر دې ځای نسی درېدلی د داعش پرته به هم په منځني ختیځ افغانستان پاکستان منځني امریکا افریقا آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي په دغه کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي نور د نژادي کړکېچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري
تاسو حکمت اعظمی صاحب تاسو واوریدل یعنی اوس داسې حال چې په افغانستان کې هم دا رپورټونه راځي چې د داعش شتون ستا نو د باراک اوباما چې په خارجه پالیسی کې د دې یادونه کوي چې دا به د دوی په لومړیتوبونو کې وي او ارزښت به ورکوي ستاسو په خیال باندې په راتلونکي وخت کې دغه خطر نور پراخېدلی سي او د امریکا ښکېلتیا نور پراخولی سي په افغانستان کې
بالکل رئیس جمهور باراک اوباما په خپل خبرو کې یو بل څه وویل چې کله په مشکلات ډیریږي نو ستونزې زیاتیږي خلق امریکا ته تقاضا ځینې کوي چې مثلا د کومک ورسره وکړي د موویل داسې انداز کې وویل چې یعنی هغه مسکو یا بیجنګ چین یا روسیې ته نه بلکې امریکا ته سترګې په لارې چې کومک ورسره وکړي نو دا مستقیما په دې معنا لري چې بالکل دوی دا په نظر کې لري چې افغانستان سره باید که چیرې افغانستان او پاکستان کې تورستي ځالې نه یوازې داعش بلکې د دا پیشګویي وکړي چې نورې به هم پیدا شي او په سپاره به دا اوږدیږي نو امریکا دا دته داسې امادګي په غیر مستقیم سره وښودل چې اماده ده چې دغه مشکلاتو لپاره به خپل فوزي حضور او خپل کومک ورته وړاندې کوي او زه فکر کوم چې کچېری بیا د امریکا ماموریت دا دی اوس بیرته 1500 عسکر نور افغانستان ته راستي تر څو پورې تقریبا ډیر نظامی رول ولري او په اوس هغه عسکر چې پخوا دی یوازې په د افغان کونه د پاره مثلا د سپروایزری یا د مثلا د مشوردهی پر رول کې واغی وس بیرته جنگي ماموریت پیل کړی دی او په جنگ د جنگ په خاطر کې د افغان ځواکونو سره د تروریزم او د طالبانو پر وړاندې باندې جنگیږي نو دا د دې پیغام دی چې دوی په راتلونکي کې کم فوزي حضور زیات کې مګر د دې فوزي حضور او بیرته په عمل کې چې دوی کم جنگ ته داخلي جوزف فکر کوم دا بیا پر سولې باندې پر افغانستان کې منفی تاثیر ولري
خو سي حکمت اعظم صاحب پښتنه کوم بریګیډیر صاحب تاسو تر اعظم بس دا یو پښتنه حکمت اعظم صاحب کوم بیا تاسو تر اعظم هغه چې یعنی په افغانستان کې دا وخت چې په کوم انداز باندې د داعش شتون دی که موږ ډېر په دقیقه سره ووایو هغه آیا په داسې شکل کې دی چې نور هیوادونه ورته یا خصوصا امریکا په خارجه پالیسي کې هغه ځای وموندي
په افغانستان کې دا نګران کننده دی کاملا داعش ورستر بلی مخ پر کوي کېدو دی او دا به هغه وخت لا ډیر زیات څه فکر کوم کله چې کچیر افغان دولت د طالبانو سره کم د سولې پروسې ته داخليږي نو هغه طالبان چې د جنگ ادامه غواړي د هغه لپاره تر ټولو بهتر آپشن د داعش سره یوځای کېدل دي چې داعش ته قوت ورکړي نو زه فکر کوم د داعش لپاره د امریکا حضور او د امریکا د متحدینو جواب په افغانستان او په سیمه کې ډیر مهم دی چې باید دوی بل یو دوی په خپل فارم پالیسی کې باید ورته دې ته ځای ورکړي.
سمه ده. حکومت اعظم صاحب مننه ډېره. بریګیډیر صاحب ستاسو په خیال باندې د پاکستان او له نورو ملکونو سره هم یادونه وکړه، دغه هیوادونه په یو غیر مستحکمه هیوادونو باندې یادول د دې معنا دا ده چې یعنی پاکستان له یو اوږده خطر سره اوس مخامخ دی، د ترګرۍ چې کوم د ضرب اعظب په شکل کې یو اپریشن شروع شوی دی او دا ویل کېږي چې موږ اوس ختم کړی دی. خو که دا وینا او ته وګورو او دا خبرو ته وګورو، پاکستان کېدلای شي د راتلونکو ډیر وختو لپاره له دې ترګرۍ خطر سره مخامخ وي. دغه وینا زخه داسې یو څرک تاسو ته ښکاري؟
څومره پورې چې د پاکستان ته وخت یې نو هغه خو واقعي ده چې ترګرۍ نه ډېر زیات نقصان هم ورته وشو، ډېر زه مرګ ژوبلې مو شوې او په افغانستان کې به دومره دغه نه دي لګېدلي، هدفونه نه دي لګېدلي څومره چې پاکستان کې. او بل پاکستان هم اقتصادي لحاظ سره یو کمزوری ملک دی، حالانکه سیکورټي لحاظ سره په علاقه کې یو مضبوط ملک دی. او خدا دې باوجود پاکستان ته مشکلات تو ډېر زیات دي. او څنګه چې اوباما صاحب ویلي چې یاره دا د مستقبل لپاره هم داسې نورې شبکې هم پیدا کېدلی شي چې هغه به په ترګرۍ لاره خلي، نو ما ته یو څیز معلومېږي چې د اوباما د دغه نه دا معلومېږي چې یاره که فوجي لحاظ سره امریکې ته خلک ګوري او دا هغوی مدد د هغوی دپاره ضروري دی، لیکن بل طرف ته چې زه ګورم نو یو بله بیانیه چې د دې سي قوتونو د ترکت پیدا کېدلو مخنیوی کوي یا د هغې جوړي شو کوي، او په زمینه نه به په مت بین الاقوامي سطح باندې ما او مت په علاقایي سطح باندې نو تر څو پورې چې دا بیانیه نه راغلي صرف د توپک په زور باندې د جیس په زور باندې داسې قوتونه داسې شبکې انجام ته رسول مشکل کار دی. البته چې کوم پاکستان شروع کړی دی نو په خپله ځمکه باندې ډېره قرباني ورکړه، د هغې څه نتایج هم خراب ووتل، لیکن که داعش دلته خپلې زور خرې کړي په افغانستان کې نو بیا پاکستان به یو نوی خطرې ته مخامخ.
بریګیډیر صاحب مننه تاسو ته راځم. او حکمت اعظمي صاحب، یعنی د بریګیډیر صاحب څخه خبر وکړه، تر څو پورې یو متبادله بیانیه یا الټرنیټیو ډیسکورس نه وي، دغه داعش که په پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی، کم از کم په دې سیمو کې دا ختمېدل به ګران وي. ستاسو په فکر په افغانستان تناظر کې هم دغسې ده؟ ماشاءالله. حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین باندې نه دی. بریګیډیر صاحب ستاسو په خیال باندې په پاکستان او افغانستان کې، یعنی دغه پښتنه کله تاسو زخه وکړو، دغه بیانیه باندې خپل دغه ریاستونه یا سټیټس کار کوي چې یو داسې بیانیه رامخې ته کې چې نه یوازې ټوپک په زور بلکې له نورو لارو څخه هم چې کومې وسلوالې ډلې دي د داعش په ګډون د القاعده طالبان د دې ټول په ګډون دوی له منځه یوسي، داسې یو عملانه هم کاریسته بیا د دې هیوادونو ترمنز؟
څو پورې چې د پاکستان په دغه نو دې چې اپریشنز هم بیا د فروشې د نقطه بیانیه کې څه تبدیلی راغستې ده مکمل تور نه ده. او هغه تبدیلی دا ده یاره چې موږ د هر داسې شبکې یا داسې موسیقي یا داسې خلک چې هغوی علاقې ته یا ملک ته یا زمونږ د ملک نه بل ته نقصان رسوي د هغوی خلاف به کاروایانې کوو. او دغه وجه ده چې د پټانکوټ حمله وشوه، نو د هغې نه پس پاکستان خپل تعاون یو داسې ملک ته وړاندې کړو مخکې کړو او سره یې ومنله چې هغې سره زمونږ تعلقات ډېر زیات خراب دي. او بل طرف ته افغانستان کې هم د امن دپاره هغه په داسې دغه باندې ګوندونو باندې خپل اثر استعمالوي چې لرې کړي. دغې پورې خو بیانیه لږه بدله شوې ده، لیکن تر څو پورې چې د پاکستان افغانستان یا د انډین ترمنځ به یا ایران شو د دوی ترمنځ به چې تر څو پورې یو بل باندې اعتبار نه وي ټرسټ چې کوم نه وي هغه ټول ډیفیسټ تر څو پورې چې نه لري شوی او یو بل ته په صحیح معنو کې ملاتړ دی ولاړ نو بیا داسې خطرې به پېښېږي په مستقبل کې هم او د هغې راټوکېدل په نوي شکل کې غیر ممکن خبره نه ده او دې لپاره نوی نوی شکل ورکړی کېږي. بله زه دا خبره هم په ورته کول غواړم ستاسو ټوله سیاست سره چې
د ایران او د سعودي عرب په منځ کې چې کوم تقسیم وشو د مشرق وسطا، نو دغې ته یو قسم یا داسې رنګ ورکړی شو چې هغه د شیعه او د سنی یو قسم یا خپلو کې جګړه ده، چې هغه ډېر افسوسناکه خبره ده. د هغې د وجې نه ده که چېرې دغه څیز خور شي، دغه بیانیه خوره شي، نو د هغې د وجې نه به یو نوی غیر استحکام په ملکونو کې پیدا شي چې هغه د دې نه هم ډېر خطرناک وي.
صحیح،
چې دغه بیانیه چې امریکا یو طرف ته ایران سره ملګرتیا کوي، بل طرف ته مخالفت کوي، یو طرف ته دلت ملکونو سره ملګرتیا کوي، بل طرف ته مخالفت کوي، نو داسې مسله چې کومه ده هغه ډېره کمپلیکس ده. په دې چارچا خپل خپل مفادات راخیستي دي، هغه مفاداتو د وجې نه امن چې کوم دی هغه یو قسم د زخمي دی او دغه تپوس نشته.
خودی کې بریګیډیر صاحب یو بل خبره ده چې ک تاسو دغه وینا ته وګورئ او پاغه کې بهرال د داعش یادونه ډیره سوي ده، د نورو وسلوالو ډلو بهرال په بل شکل کې یادونه سوي ده، خو زیات توجه چې ده یا فوکس چې ده هغه پر داعش دی. د کې اوس یو بل پښتنه ده چې په افغانستان کې د سولې د عمل چې خپل امریکا هم پکې شامل ده، اوس په دې تیره غونډه کې مو په راتلونکي غونډه کې مو چاینا یا چین هم ولو، که دغه طالبان یا دا وسلوال چې دوی و سیاسي بهیر ته راولي، سیاسي عمل ته راګټ کی، نو بیا به یو وړه ډله پاتې سي چې هغه به د داعش یا هغه طالبانو یې چې هغه جنگ جګړې ته دوام ورکول غواړي، نو بیا دغو هیوادونو ته له هغو سره په فوجي لحاظ باندې مقابله کول به نسبتا اسانه نه وي که دغه سیاسي عمل لږ سم روان سي.
یقیني خبره ډېر ښه او د دغې حل هم دا دی چې طالبان او افغانستان په منځ کې سوله وشي د خبرو اترو په ذریعه باندې، او هغه سولې ته یو قسم د استحکام ورکړی شي په مضبوطو شرطونو سره، او د هغې ګرانتن چاینا او امریکا شي. بل طرف ته چې دا نورې ډلې دي چې کومې نه شاملېږي د امن په عمل کې، نو هغوی به یو قسم له ځان نه پاتې شي، نو د هغې په باب یو د افغان حکومت او د طالبانو یو قسم دا محتمل محض عضوي محض یا درون محض مضبوط محض به ورته مخامخ شي. بل طرف ته پاکستان دی چې هغه هم خپلې پولې مضبوطې کړي او د هغې به مکمل دفاع کوي. نو لکه څنګه چې اوس په زه افغانستان زمونږ فاته چې کومه ده، دا یو قسم له تلاو دی. په دې تلاو کښې اوبه دي، په دې کښې هر قسمه مهر چې کوم دی هغه پکې دی، او یو مهر بل مهر خوري. لیکن که مونږ د تالاب نه دغه انوایرمنټ لري کو، دا وټې لري کو، او دغه نور مهم چې کوم دی هغه ته بل تلاو ته واچو، نو دغه به دا مهر چې کوم دی د کوم د داعش چې کوم دی هغه به ځان نه پاتې شي، په ځمکه به وتړکېږي، په خپله به ختم شي. خو دغې دپاره ضروري خبره ده چې د افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې اترې کامیابېدل، او هغوی د امن لاره اخیستل، او هغې کښې ګارنټر خپل کردار ادا کول. او ډېره خبره پکښې دا ده چې هر څوک امن خپل ذمهواري وګڼي، او چې په هغې کښې ترې کوتاهي کېږي د هغې بل باندې نه چوي، بلکې په خپله د هغې مداخلت کوي او د هغې
کولو
کوشش کوي،
هله
به داسې وړاندې شي.
بریګیډیر صاحب، یو بله خبره ده چې یعنی د پاکستان او امریکا تعلقات د ریمن ډیوس چې کله دوه پاکستانی جاسوسي کارکوونکي په لاهور کې ووژل، یا اسامه بن لادن خلاف عملیات وسو په بټ آباد کې، دغه تر دې له مخه تعلقات ډېر زیات خراب وو. اوس یعنی ستاسو په خیال باندې خپله د امریکا او د پاکستان تعلقات یعنی کم پړاو ته رسېدلي، که تاسو د باراک اوباما دغه ملت ته وینا په پام کې ونیسئ؟
وګوره، امریکا یو لوی طاقت دی، عالمي طاقت دی، او هغه چې یو علاقې ته راننوځي هغه چې څومره ودنوتو کې ورانې کوي، دومره په وتو کې هم ورانې کوي، لکه اوښ چې خیمې ته راننوځي. نو په دغه حساب سره چې وګورئ، نو پاکستان هم لاړېدلی شو، افغانستان هم همغه شانې بدم نه دی، او په مشرق الوسطا کښې هم دغه حالات دي. نو پاکستان چې اوس کومه پالیسي وړاندې کوي هغه دا کوي چې یاره اقتصادي لاره باندې د چین په ذریعه باندې ترقی وکړي او د هغې لپاره دا راداري چې
بریډر صاحب
او بل طرف
بخښنه غواړم
ځان سره شامل کړي په دې کې او امریکې سره تعلقات بین هم ساتل غواړي اوسو سره ناړي کې کبي او نور سره ستونزې کبي
یعنی دا وخت د پاکستان او د امریکا چې کوم اړیکې دي ستاسو په خیال باندې سړی دي ډېرې ګرمې دي یا بس دوی په داسې نارمل حالت باندې ساتلې دي چې ډېر زیات پکې کړکېچ هم نشته او آرامي یعنی نارامي هم ډېره نشته پکې
نه اوس امریکې کې بدلون راغلی دی هغوی اوس د پاکستان چې کوم کردار دی هغه چلیدي ګڼي او بل طرف ته پاکستان چې کوم دهشتګردۍ خلاف کوم عمل کړی دی په هغې ستاینه کوي اوس دا پکې فرق راغلی دی
یعنی
دغې ته ضروري خبره چې دا د پاکستان ملاتړ شو
او بل خبره دا چې خپله یعنی د افغانستان د سولې چې کوم عمل دی په دې کې چې کوم د امریکا رول دی هغه یوازې د څارونکي غدی کنه د امریکا رول لږ څه پراخ دی یا د ملکونو ته وایي چې نه تاسو داسې وکړي کنه یوازې ناست وي او کتل را کتل کوي او ډیر کار نه لري او دغسې رول د چاینا
نه کار لري خو په اوس یې په سخته باندې نه لري اوس په سفارتي سطح باندې او په پولیټیکل لیډرشپ په ذریعه باندې خپل کوم دغه چې کوم دی د هغې رول دی هغه کردار لوبوي او د هغې وجه ده چې د پاکستان او د انډیا په منځ کې خبرې اترې وړاندې شوې د دې نه علاوه د افغانستان او د حکومت او د طالبانو په منځ کې کومې خبرې اترې چې دي هغې کامیابولو دپاره کوشش کوي او بل طرف ته پاکستان ته هم دغه وایي چې یاره یو سادسي کردار ولوبوي او د پاکستان چې کوم کردار دی هغې ته په ښه نظر باندې ګوري او بل دا هم کوي چې یاره د اصل کې لویه خبره دا ده چې د امریکې دلته راغلې ده او د دې ځای نه اوس واپس شوې ده څه پوځونه یې پراته دي لیکن هغوی نه غواړي چې موږ یو داسې افغانستان پرېږدو چې موږ مستقبل کې زموږ چې کومې پالیسیانې دي هغې ته بیا خلک ګوري او د دې بیا مثال ورکوي چې تاسو پلانکي ملک ته لاړی او هغه هم د هغې نه زیات خراب کړ په نسبت د جوړولو نه نو اوس د هغوی خپله مخرومه یو قسم نه په دې باندې راولي چې افغانستان کې اخر امن راغی او په هغې کې ټول فریق یا پاکستان چې کوم دی یو نیوکلیر طاقت دی او انډیانې وړونکی طاقت دی د دواړو په منځ کې موږ اړیکې چې کوم دي ستونزې چې کومې دي کمې کړې او د دنیا امن ته موږ څنګه څه کردار پکې ادا کړو
خاصه بریګیډیر صاحب که تاسو وګورئ دا بهرحال دواړه اړخونه سره که تاسو یادوئ د امریکا راتګ هغه تباهي بربادي یا به جوړه کړې وي جنګونه وسو جګړې وسوې خلک مړه سو یو بل اړخ ته که وګورئ چې افغانستان یعنی د جنګ سر مخامخ د ډلو ټپلو په لاس کې بیا د داسې رژیم په لاس کې چې که څه هم د طالبانو په کنټرول کې وو خو ادارو باقاعده کار نه کوي په یو ان کې ممبرشپ په هغه شکل کې نو دغسې وسو چې کم از کم یعنی چا منلې نه ممبرشپ په بارل وو دغه ټول خبرې چې اوس وګوري ادارې جوړې دي فوج جوړ دی انټلیجنس لري خلک یې په سکالرشپ باندې ځي تعلیمي ادارو ته خلک ځي سکولونو ته ځي له نورو ملکونو سره د سیالانو په رنګه باندې په ډېره ډیپلوماټیکه طریقه امبیسیانې دي داسې خصو چې سټیټ یا ریاست تر یو حده پورې جوړ شو
افغانستان کې واقع ده چې وړاندې د جمهوریت یا د ولسی جرګې یا د دې نه علاوه اقتصادي ترقي یا په دومره لویه پیمانه باندې د افغانستان په میډیا کې ټوله دنیا کې د هغې پته لګېدل وړاندې خو هم وه چې کله روس دغه کېده لیکن موجوده حالت کې د هغوی ادارې واقع ده د هغوی فوج د هغوی سیکیورټي نورې چې کوم دي ټیکنیکل دغه چې کوم دي معلومات چې کوم دي هغه کافی حده پورې ښه شوي دي خو دا خو د حکومت په دغه باندې ده لیکن تاسو که د افغانستان جغرافیه ته وګورئ نو همیشه د پاره د هغوی ښارونه چې کوم دي یا د هغوی سنټرل کنټرول چې کوم دی هغه د باقي ملک نه ډېر بدل وي په دې چې د هر غر نفس یو بل حکومت دی په دې چې قبایلي سوسایټي ده نو هغې د جنګ د وجې نه هغه خلکو ته ګراس روټ لیول ته هغه فایده نه ده رسېدلې چې کوم د ښار اوسېدونکو ته رسېدلې ده هغوی ته خو ټیک ده چې ملاو شي هغوی ته نوکریان ملاو شي لیکن د عام چیزیں 70% چکم علاقہ آگے تا آگا دغا ندی ملاو شوی انفرسٹرکچر یا آگا اداری ندی ملاو شوی
صحیح خواگا بریڈیر سے بارال پدی کی دائز دخل گدا نظر ہم گی چی دا پا ہر زائی کی دا سی دا کاغا پا درے من نڑی خصوصاً پا غوی وادون کی دا کلی او شار ترمنز دا سہولیاتو ہر لحاظ بندی فرق وی بہرحال ډیره مننه بریګیډیر صاحب ستاسو چې تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیستله ستاسو ډیره ډیره مننه ښه وخت او ښه ورځ درته غواړو د خدای پامان او ډیره مننه بریګیډیر صاحب وخت پرسو ډیره مننه خدای پامان او حکمت اعظمی صاحب مینس کې ټلیفون کته سو را سره د سکایپ لاري وو البته د دم ډیره مننه کوم او هم له دې سره د مشال تور رانا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ دوزخه اجازه غواړي په مخمشه